Bien. زه سفیولا ستانگزایم د سید قادر جلالو په تخنیکی هم کاری دا پروگرام وړاندې کوم. وړاندې په دغه پروگرام کې اوري چې د افغانستان د کورونی او چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې به هم قرنطین په جدي توګه باندې رعایت شي او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او چیرته دې نه ځي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی 233 تنه افغانان پرون له نوې ډلی څخه کابل ته انتقال شول. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. او د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. پوره خبرونه. 233 تنه افغانان پرون له نوې ډلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوې ډلی کې د افغانستان شارج دفیر طاهر قادری تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانانو د انتقال دا بهیر به دوام ولري.
مو یک پرواز دیگه از پونه
داریم. یو الوتنه له پونی څخه لرو شاوخوا 250 زموږ ماسلان به هیواد انتقال کړي. بل الوتنه د می په درويشتمه له نوې ډلی څخه کابل ته کیږي. په هغه الوتنه کې به هم زموږ ډیر هیوادوال لری او نګدی ایالتونو چې ډلی ته دراتلو زمينه مو ورته برابر کړي هیواد ته واستول شي. د خغلی قادری په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 1500 افغانان له هندستان څخه کابل ته لیږدول شوی. ورسره له هغه چې هندي چارواکو د مارچ په میاشت کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اقداماتو په لړ کې الوتنې بند کړي، هغه افغانان چې هند ته په سفر تللي وو همالته ایسار پاتې شول. زیات شمیر افغانان هندوستان ته د درملنې لپاره سفر کوي. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی
ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د پنځمې پورز د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې تر سره شول، شاوخوا 14 طالبان چې د دې ډلې قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي دي.
چند قماندان محلی این گروه کشته شدند.
خغلی فرهاد زیاته کړ په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو زیات اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوی او مرکزونه ویجاړ شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلې. د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی پرون پنځشنبه په یوزان مرګ برید کې ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل دولتزی د خپل کار له دفتره کور ته روانو چې برید پرې وشو.
د پښتون اسوالي اړوند د پرمټي په ګودامونو سیمه کې په دې وکسل لوري چې معلومات لرخي ترکه عمر کم تقریبا شاوخوا 15 کلونو په عمر وو ځان مرګ برید شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې چا طرفات نه دی اوختي خو خپله ولسوال سیمه او د هغه زوی څه ټکر شوي دي چې وضعیت یې راډوډ دی.
د دغه برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د تېرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د جنازې په مراسمو ځانمرګې برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې طالبان او داعش وسلوال دواړه پر حکومتي اهدافو بریدونه کوي. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د رئیس په توګه جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 40 موافقو او 40 مخالفو رایو د راتکلیف د نماندۍ ملاتړ وکړ. دیموکراتانو د نوموړي له نمونې سره سخت مخالفت وښود. راتکلیف به د ریچارډ ګرینل چې دا مهال د دې ادارې سرپرستی کوي ځای ونیسي. د امریکا د استازیو د جرګې جمهوري پالې غړی راتکلیف تیر کال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د ملي استخباراتو د دې ادارې مشرتابه ته نومول شوی. خو کله چې یو شمیر سناتورانو لخوا د نوموړي پر تجربه پوښتنې راپورته شوې، هغه له خپلې کاندیدې منصرف شو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته د راتکلیف نومونه وروسته له هغه د جمهوري غوښتونکو له ملاتړ سره مخ شو چې د فبروري په میاشت کې ولسمشر ټرمپ نوموړی یو ځل بیا دې څوکۍ ته نوماند کړ. د مصنوعي تنفس پر دستګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنجشنبه موسکو ته ورسېده څو له روسیې سره په دغه هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا سفارت د پنجشنبې په ورځ وویل د مصنوعي تنفس دا 50 دستګاوې له روسیې سره د امریکا د څه باندې 5.5 میلیونه ډالرو بشري مرستو لومړی جوپه ده چې په ترڅ کې به یې روسیې ته د امریکا سخت د مصنوعي تنفس ټولې 200 دستګاوې ورکړل شي. که څه هم د امریکا او روسیې اړیکې چندانې ښې نه دي، خو په موسکو کې د روسیې سفارت وایي دواړه هیوادونه باید د پالیسیو پر سر اختلافات یوې خواته کړي او د خپلو خلکو پر اړتیاو تمرکز وکړي. د پنجشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل د مصنوعي تنفس د دستګاو بله جوپه به راتلونکې اونۍ مسکو ته ورسیږي. روسیه دا مهال په نړۍ کې په کرونا ویروس د ډیرو اخته کسانو د شمیر له پلوه دویم هیواد دی. روسیه کې په تیره میاشت کې په کرونا ویروس د نویو اخته کسانو شمیر مخ په لوړېدو شو. دې هیواد کې دا مهال تر 3,10,000 زیات کسان په کرونا اخته دي چې د رسمي شمیرو له مخې له منځه 3,000 نه زیات کسان په دې ویروس مړه شوي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا ویروس د اخته کېدو په شک د روغتیایي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبري اژانسونو ورکړی. انټرفاکس خبري اژانس په موسکو کې د یوې روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې قدیروف تر څارنې لاندې دی. د بازار په نوم یوې آنلاین خبري سرچینې راپور ورکړی چې قدیروف د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه د الوتکې په وسیله د موسکو له غوره کلینیکونو یو ته انتقال شو چې شدیدې تنفسي ستونزې پیدا کړې. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com نه ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي.
روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی مسدود بسازه.
د غزنی خلکو له وسلوالو طالبانو او افغان دولت غوښتي چې د اختر په ورځو کې دی اوربند وکړي. د حاجری په نوم د غزنی یوې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
موږ دې چمانه کونډو اته وګورو. یو مې خپل سړی دوه میلیکان وس شیدان سی وکال نه ده پر یو دوه
خبر. امریکا اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون څخه په دې خاطر وځي چې روسیه له دې هوکړې سرغړاوی کړی. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ
Russia didn't adhere to the treaty.
روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کړ. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې وځو.
بیا مام سهار په خیر. راز لومړی مطلب ته پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي. افغان چارواکي وایي دا ګرزبندیز د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدیت عملي کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به پلازمینه کابل کې لوی او فرعي مواصلاتي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم له خلکو غوښتي چې اختر ورځې دې په خپلو کورونو کې تېرې کړي. په دې اړه تفصیل د اجملان په راپور کې.
سګنې اختر به تر پخوانیو اخترونو ډیر بدل وي. افغان چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې دي خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرځیدو او یو بل کړه لورتلو دي ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې له خلکو غوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دي د اختر په ورځو کې له تګ راتګ څخه صرف نظر وکړي. دا خبره ارګ په وی خبر پاڼه کې کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د پنځشنبې په ورځ خبري اعلان وته ویل چې د کوچنی اختر په ورځو کې په کابل کې د کرونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره بشپړ ګرزبندیز لګیدل. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د کابینې د پریکړې سره سم به د اختر ورځې په کابل کې د ګرزبندیز ورځې وي او پولیس دند لري چې دا ګرزبندیز عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی
طارق خریان وای پولیس دند لري چې د کابینې د دې پریکړې د عملی کېدو په خاطر ټول عمومی او فرعی لارې وتړي. په پلازمینه کې ټول خاریانو ته زموږ پیغام دا دی چې د دې پریکړې په بنسټ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د چي لوی ګواخ دی په خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرځیدو ډډه وکړي
او از گشت گذار خودداری بکنن.
یوازې د کورنیو چارو وزارت نه دی چې راتلونکي اختر په ورځو کې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجروح هم د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او اختر دې له خپلو کورنیو سره ولمانځي. ویل کېږي چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې ګڼ خلک دغلته د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلي رسمي محدودیتونه نه عملي کوي او د کرونا وایرس ګواښ جدي نه ګڼي. خدا می روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وای شمیرې خی چې په ورستیو څلور ورځو کې په کرونا وایرس تخته کېدو پیښې په ځانګړې توګه کابل کې څو چند لوړې شوې او د روغتونونو عاجل واټونه د کرونا وایرس په ناروغانو ډک شوې دي. نوموړي خبرداري ورکړ چې خلک نور هم پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه مراعت نه کړي او د عامې روغتیا د وزارت په سپارښتنو عمل ونه کړي خی یو ناورین رامنځته شي چې د عامې روغتیا وزارت یې په اړه اندېښمن دی. خوله دې سره په یو وخت د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې فوق العاده غونډې د کابل د والي هغه طرحه تایید کړه چې لاختر وروسته په کابل ښار کې پر کاروبارونو او ګرځېدو محدودیتونه نرموي. ارګ د کابینې د دې غونډې په اړه په یو خبر پاڼه کې د کابل د والي له خولې ویلي په دې طرحه کې به د دوکانونو، سرایونو، اصنافو، زرګریو، صرافانو او منډیانو د فعالیت د وختونو د تفکیک تنظیم د عامې روغتیا د وزارت د لارښوونو رعایت سره څرګندوي. همدارنګه د طرحې له مخې به ښار کې موټر د هغو د پلیټ اخر نمبر ته په کتو پتاق او جفت ورځو کې تګ راتګ کوي او په ښاري موټرو کې به له درې تنو مسافرو څخه زیاتو ته اجازه نه وي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوی محمد حمیم حمیدی ازادي رډیو ته ویلي هغه کسان چې د اختر لمانځه ته ځي باید د روغتیا وزارت سپارښتنې په ټینګه مراعات کړي، ماسک او دستکشونه ولري او لزان سره خپل جاینماز یوسي. همدارنګه د لمانځه پر مهال له یو بل څخه باید واټن هم وساتي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو نامو واوریدل چې د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به په کابل کې قرنټین په جدي توګه باندې عملی کوي. په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو. په دغه راپور کې باورې چې خلک د اختر په مناسبت څه وایي. البته دا اختر چې د کرونا وایرس تر سیوري لاندې دی. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
سږ کال کوچنی اختر د کرونا وایرس تخپرېدو پر مهال رارسېږي. د وایرس له کبله د اختر له مخکنیو اخترونو بیل دی او لمانځلو ته یې د خلکو تیاری هم کمرنګه دي. عمران عرب د لغمان د مهترلام اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې دا ځل د اختر لمانځلو اړتیا نه لیدل کېږي.
دغه د کرونا کوم وبا مرض راغلی ده، نو دغه ویره په زه خپل هم شخصا په زړه کې لرم او داسې پلان لرم زه ما خپل کور کې اوسېږم او د اختر لمونځ کوم. که چېرته اداسې په جومات یا هغه د خطر خو که نه مجبوره په خپل کور کې اوسېږو.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالي اوسېدونکی فضل ربی هم ورته اندېښنه لري.
ډېر توپیر به ولري د نورو وختونو سره لکه دي او کرونا د وجه نه چې څه کسان وفات شوي دوه درې کسه هغه هم دلته راوړي د کابل نه. تا اوس هم راتللم د کار ځای نه یو ملګري سره مخامخ شوم، هغه راته وویل چې لکه جومات کې دی نه یم نو مصروفه یې نو مالینه مصروفیت خو د لمانځه هغه نشي کېدلی. خو البته ما دغه د قرنټین هغه دغه وبا راغلی ده د دغه په حساب باندې نه راځم.
خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې اختر ته یې چمتووالی نیولی. احمد واسط فیضی د کندهار ښار یو اوسېدونکی داسې وایي.
آمادګي مو نیولې ده، موږ هر کال به اختر ته د نورو ولایتو سفر به مو درلودی. خوشش کال بیا هم که قرنټین ایلاسي د خیر سره موږ هرات ته ځو. اوریم د میلی پلان بسته کړی دی، کالي او دود رواج دی، هغه شان مټول آماده کړی دي، د دوستانو کره به ځو.
په افغانستان کې د کرونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه وضع سوي دي چې له کبله د خلکو پر اقتصاد منفي اغېز سوی دی. رحیم الله د کابل اوسېدونکی دی. دا زوړ سړی د کابل مندوی ته ځي چې د خلکو بار انتقال کړي او یو څه پیسې وګټي. خدای د کار د نشټوالي له کبله شکایت کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اختر ته تیاری نه دی نیولی. دای دا سی وایي چې پیسې او کار نوی څه ډول اختر ته چمتووالی ونیسو. کله چې نسې کولای کالي، غوښې او نور شان واخلې څه اختر به وکړي؟ اختر په پیسو کېږي. دوکانداران هم شکایت کوي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره د خلکو کار ته زیان اوښتی دی. شیراغه له دا ډول دوکاندارانو یو دی.
خریدید نیستا که اینجا میایم از صبح تا به گاره میشینیم
مثل هیچ شی نه خرڅیږي. قرنطین چې نو پلور زیات وو خو اوس د خلکو وضعیت خراب شوی دی او بازار هیڅ سم نه دی روان.
آزاد اقتصادي مردم خراب شوه.
یو شمیر نور بیا وایي چې د کابل په ځینو بازارونو کې د کورونا وایروس پر خپرېدو سربیره خلک سودا اخلي. افغان حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار د قرنطین طرحه د مارچ میاشتې په اوږدو کې عملي کړه او په ډیری ولایتونو کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس شفیق الله همت له خلکو غواړي چې په اختر کې ځینې اساسي ټکي مراعت کړي.
اول کوشش کوي د اختر دپاره د وچو میوو د اخیستل څخه ډډه وکړي، ځکه وچې میوې کېدای شي د کورونا وایرس د انتقال باعث شي. کو چیرې د اختر مونځ په مسجدونو کې ادا کوي نو کوشش کوي د نور خلکو څخه دوه متره فاصله ونیسي. همدارنګه د اختر په ورځ کې په خپلو کورونو کې پات شي او د خپلو دوستانو او ملګرو کورونو ته د میلمستیا او یا د دعوت تګ راتګ څخه ډډه وکړي. تازه کولای شي د خپل دوستان سره د تلیفوني اړیکو او یا هم د ټولنیزو شبکو له لارې د اختر مبارکي وکړي.
په افغانستان کې د اختر په لومړۍ ورځو کې سلګونو کسان د اختر لمانځه ته جمعتونو ته ځي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوي محمد حمیم ازادي رادیو ته ویل هغه کسان چې غواړي د اختر لمونځ په جمعات کې وکړي باید روغتیایي مقررات مراعت کړي.
د ډاکټرانو د اتباو د وزارت صحت رهنمایي په نظر کې ونیسي، بیا ورته وایو چې ازدحام جوړوي ما لازمی نه ده چې خامخا تاسو ورشي او کسوګ منځونو ته بیا مرزي جنماز د لزان سره وخلی، ماسک دی استعمال کی، دستکش د پلاسونو باندې کی او فاصله د مراعات کی د 2 مترو په انداز باندې کولای شي چې بیا مسجد ته ورشي او منځو کې خ...
د نړۍ مسلمانان هر کال د روژې میاشتې له پای ته رسېدو سره کوچنی اختر لمانځي، خو د سږ کال په اختر کې افغانان او د نړۍ یو شمیر مسلمان هیوادونو اوسیدونکي په قرنطین کې دي. دا ناروغي د طبي وچ ټوخي سابندي او د بې حالۍ نښې لري. په افغانستان کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 8000 ته رسېدلی دی او تر 180 زیات کسان په دې ویروس مړ شوي دي او په همدې حال کې سلګونو رغېدلي هم دي. د خپلوانو او ملګرو کورو ته تګ، د لاسو پرېبلل، د مخ مچول او غېږه ورکول د اختر له دودونو څخه دي، خو روغتیایي چارواکي اوس وایي چې خلک باید د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د لاس ورکولو پر ځای له لیرې سلام وکړي، له یو بل سره لږ تر لږه یو متر واټن مراعت کړي او د یو بل کورو ته له تګه ډډه وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس ورزو غزنی ته. د غزنی اوسیدونکو د جګړې له دواړو لورو له جنگلې غواړي چې په اختر کې دی اوربند وکړي، خو وسلوال طالبان له اوربند کولو سره مخالفت کوي. دولتي چارواکي بیا وایي که طالبان اوربند ته غاړه کېږدي دوی هم تیار دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور رالیږلی.
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، په غزنی کې جګړه روانه ده او دغلته لا هم د جګړې سنګرونه تاوده دي. دا جګړې د دواړو لورو د جنگیالیو میاندې خوندې میرمنې او د کورنیو نور غړي به په اختر کې بیا کور ته د هغې د راتلو په تمه وي، خو خدای خبر چې د دغه جنگیالیو برخلیک به څه وي. خو د غزنی اوسیدونکي د جګړې د دواړو لورو له جنگیالیو غواړي چې په اختر کې دی اوربند وکړي. دوی وایي هم دغه جنگیالي دي دغه بختورې ورځې په کورونو کې د کورنیو له غړو سره آرام، خوشحاله او سوکاله تیرې کړي.
نوم یې سنلا کریمی ده، د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی. له دولت او طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په در روان اختر کې دوی اوربند وکړي، بیا افغانانو ته هغه خوشحالي ورکړي لکه په تیر ځل کې چې ورکړې وه.
ګلمکۍ چې دوه زامن یې وژل شوي دي د دایمي سولې غوښتونکی ده. دا وایي وسلوال طالبان او دولت په اختر کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړي چې خلک یوه خلو خندا او خوشحالي وویني.
خدای دغه وخت راولي دغه وخت موږ ډېر ارزو لرو چې الله تعالی هغه وخت بخیر راولي او دا جنگونه ته خدای دې پاتکه کړي او پاک خدای دا جنگونه ختم کړي.
د دوه وژل سو زامنو او وژل سوي میړه کونډه هاجره هم وایي په جګړو کې شکې لورې دي زموږ د شهیدانو په خاطر اوربند ته غاړه کښېږدي.
موږ دې چمانه کونډو اته وګورو، یو مې خپل سړی، دوه مې الکان وس شهیدان سوي کال انا د پره یو دوه.
دا غزنی اوسیدونکو تر بل هر ځای جګړو زیات ځپلې دي، ځکه د اوربند غوښتنه کوي. د غزنی محلي اداره هم وایي افغان دولت له اخترونو پرته هم د سولې او اوربند پلوي دی. والی وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته وویل په محلي او مرکزی کچه موږ دې ته آماده یو چې سولې او اوربند وکړو، موږ آماده یو چې سرتیری له تاوده سنگر راستانه او جګړه مکوف کړو.
بغیر د دینه چې اختر بی د افغانستان حکومت، افغانستان نظام په مجموع کې ولسمشر همیشه ناری او چیغې وایي چې اوربند باید رامنځته شي، افغان وژنه بنده شي، د وینې تویول بند شي، خشونت راکم شي، بین افغانی مذاکرات وشي.
خو وسلوال طالبان بیا له اوربند کولو سره مخالفت شي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پوهیږو چې د جګړو له امله به خلک ځورېږي، خو د ده په خبره دلته جهاد روان دی او د دې جنګیالي به جګړو ته دوام ورکوي. هڅه به کوو چې په دغه دریو ورځو کې ولسي خلکو ته زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تاروزی حالت اعلان کړی دی، خو وسلوالو طالبانو هم خپلو جنګیالیو ته د روانې جګړې د ګرمولو امر کړی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو.
د امریکا استازی د افغانستان د زیانګالي سولې پر احیا کار کوي. دا د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې سرلیک دی. ورځپاڼه په دې لیکنه کې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستیو سفرونو یادونه کوي چې په افغانستان کې د سیاسي موافقې له لاسلیک کېدو او د مصالحتي شورا د رئیس له ټاکل کېدو وروسته یې کړي دي. میل ورځپاڼه په دوحه کې له طالبانو او په کابل کې له ولسمشر غني سره د زلمی خلیلزاد کتنو ته په اشاره لیکي. د دغو کتنو اصلي هدف دا دی چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه احیا شي. خلیلزاد د دغو کتنو په لړ کې د ټولو خواوو له لوري په افغانستان کې د تشدد د کمیدو غوښتنه وکړه. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت دا خبره هم راخیستې چې وایي په دې هیواد کې اصلي اندېښنه د داعش له درکه ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د نمونو د نه څرګندېدو په شرط اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د دوی تر ټولو لوی تشویش دا دی چې داعش د هیواد په ختیځ کې فعالیتونه زیاتوي. دا ډله په منځني ختیځ کې له ډلو او دغه راس د ازبکستان د اسلامي غورځنګ، د چین له ایغور ډلې او د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره اړیکې لري. د میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو زیاتېدو د امریکا لپاره دا ضروري کړی چې له طالبانو سره د سولې پروسه بیرته راژوندۍ کړي. د دې موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تروریستي ډلو سره جنګیږي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې دوی له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه وکړي. د امریکا چاپ سٹار اینڈ سٹرایپس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر اوسنی ماموریت لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي د فبروري له میاشتې را په دیخوا د افغان ځواکونو حضوري یا مخامخ لارښوونه درولې او د مارچ د میاشتې له نیمایي را په دیخوا دا کار له لیرې کوي. ورځپاڼه وایي د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت سلاکاران له افغان ځواکونو سره له مخامخ کتنې منع شوي او اوس هغوی د ټلیفون، ایمیل او د واټس اپ په شان له اپونو څخه په استفادې لارښوونې کوي. سټارز اینډ سټرایپس وایي چې دا موضوع په هغه راپور کې څرګنده شوې چې کانګرس ته په وروستیو ورځو کې وړاندې شو. ورځپاڼه زیاتوي د ائتلاف ځواکونه د مارچ له 14 له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره له مخامخ کتلو په دې خاطر راګرځول شوي چې کورونا وایرس په خپرېدو دی. راپور وایي چې له لیرې افغان ځواکونو ته لارښوونه او مشوره مرسته کوي چې دا ځواکونه په کورونا وایرس اخته نه شي. د ځانګړي عملیاتي پروګرام رئیس جاناتن سکرودن چې په دې اړه راپور چمتو کړی او کانګرس ته وړاندې کړی وایي له لرې د ځواکونو روزنه سخته ده او له بلې خوا په دې ډول د دوی ترمنځ اړیکې او اعتماد هغسې نشي رامنځته کېدی چې مخامخ یا اوژه په اوژه له افغان ځواکونو سره ولاړ وي.
ازادي رادیو ته غواګست کولای شئ. زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه هم واوري، همدارنګه که آیفون او یا هم اندروید کاروي کولای شي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي رادیو او هلته هم په صفاتو غونډې زموږ کاکو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون په دې خاطر ووځي چې روسیې له دې هوکړې سرغړاوی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن به نن د دغه تړون څلور دیرشو لاسلیکونکو هیوادونو ته له دې تړون څخه له وتلو شپږ میاشتې مخکې اطلاع ورکړي. په اړه یې تفصیل اجملان وړاندې کوي.
واشنگتن به نن رسمن له دې تړون څخه د وتلو په اړه تر وتلو شپږ میاشتې مخکې د تړون لاسلیکونکو هیوادونه خبر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبر کړي بیان کې زیاته کړې که چیرې روسیا د دې تړون بشپړ عملي کېدو ته ستنه شي موږ به هم ترې پر وتلو بیا غور وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبر اعلانو ته وویل زه فکر کوم موږ له روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو. ولسمشر ټرمپ وایي موږ او روسیې ډېرې ښې اړیکې پراخه کړې. تاسو وکتل چې موږ د تیلو په ستونزه شریک کار وکړ. زه فکر کوم اوس موږ روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو خو روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کوي. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې وځو خو د دې ډېر چانس شته چې موږ نوی تړون وکړو او یا داسې څه وکړو چې دا تړون بیرته په ګډه وپالو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکساندر ګروشکو ویلي له دې تړون څخه د امریکا وتل به د اروپا امنیت ته ګوزار وي. د ګروشکو په وینا ټرمپ هڅه کوي چې له یو اساسي تړون څخه د هغو تخنیکي مسلو پر سر خپل وتل توجیه کړي چې هغه باید په تړون کې دننه هوار شي. د پرانیستي اسمان یا اوپن سکای په نوم اتلس کاله مخکې د لاسلیک شوي دی تړون چې روسیا هم پکې شامله ده هدف د نړیوال ثبات ټینګول دي. دا تړون لاسلیکونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د یو بل پر خاوره د څارنې الوتنې وکړي څو د یو بل پوځي تاسیسات او وسایل وڅاري. سپینې ماڼۍ روسیا تورنه کړې چې له دې تړونې سرغړاوی کړی. وایي مسکو امریکا متحده ایالاتو ته اجازه نه ده ورکړې چې ګرجستان ته نږدې او د بالتیک سمندرګي پر کالنینګراد ښار الوتنې وکړي چې د تړون له مخې اجازه ورکړل شوې. له دې تړون څخه وتل له نړیوالو تړونونو په یو اړخیزه توګه د وتلو یو بل ګام دی چې ولسمشر ټرمپ یې اخلي. تیر کال متحده ایالاتونه له روسیې سره د منځني واټن د اټومي ځواک له تړون هم ووتل. له دې تړون څخه وتل ممکن له مسکو سره د امریکا اړیکې خړې کړي. همدارنګ به د امریکا یو شمېر اروپایي متحدان او د کانګرس ځینې غړي هم خوابدې کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علي کنداري رسولي سرتاس په تماس یم. موږ تقریبا د سمبولیکو دي ماشات باندې خپل مالی نه مکتب کې کندار ولایت نو سالي استادان ته ماشات می جوړ کړی. په هله د شرط نور پیغام تر کناري په فلور سوي دې ماشات باندې کړی. تاسو موږ تاسو همکاري دي.
من جان بشردوسیم د میدان وردګ ولایت د بندچک ولسوالۍ. د ایرانی پولیسات ځواکونو لخوا د بیچاره مظلوم او بې وس افغانانو په مرموز ډول په شهادت رسول او بیا سیم ته غورځول یو ستر بشري جنایت، ظلم او د بې رحمۍ زهر دي. نو بناً د افغان دولت نړیوالې ټولنې چې په راس کې د مهاجرینو سازمان یونیسیار دی هیله کوم چې پیښه په جدیت سره چړي او عاملینو ته سخت جزا ورکړي.
د کندهار د ولایت د اونۍ نایې څخه شاباز دا پیغام سپتوم. ورمز دا چې لورو دا د شاروالي د ډوډۍ چې څو یو اړ خو موږ یو وخت په څور زغستلو ورزغستلو د کورونا د نه جوړي خطر مو پر ځان باندې اخیستی. هلته به 500 او 300 نفر یو ځای سره ولاړو چې دا کاتونه راکوله. کاتونه را باندې وویشل. ډوډۍ شروع شوه یو کې زو ورځې مو راوړل. بیرته کات وګرځوي نانوای شاروالي والا ورسویل. نو موږ د محترم شاروال صاحب او د والي صاحب څخه دا غیل او امید کوم که تاسو رښتیا دا ډوډۍ او حقدار خلکو ته ورکوي او چې کوم خلک یې مستحق وي غوته ورکوي نو تاسو مهرباني وکړئ یو لایحه مقرره کړئ چې زه راوړم تخپل وکور ته د زما کور او د زما ژوند وګورئ چې زه مستحق نه یم. د دې موږ درګې غولې غولې تیرې نو وخت نه نسم وسره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا
په
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
لاند خبرونه ته خراغلې 233 تنه افغانان پرون لنې ویډیلې څخه کابل ته انتقال شول. د خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان چارج دفیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د افغانانو د انتقال بهیر به دوام لري. په هند کې ګڼ شمېر افغانان ځکه ایثار پاتې شوي چې الوتنې بندې وي. په هرات کې سیمه ایز چارواکي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ننګرهار د چاپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی پرون په یو ځان مرګي برید کې ټپیان شول. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 9 موافقو او 4 مخالفو رایو د راتکلیف د نوماندۍ ملاتړ وکړ. د مصنوعي تنفس پر دزګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنځشنبه موسکو ته ورسیده څو له روسیې سره په دې هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه وکړي. ټول ټال 50 دزګاوي پرون رسیدلي او 200 دزګاوي به ورسیږي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا د اخته کېدو په شک د روغتیایي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبری آژانسونو ورکړه. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دوی منی مې هم داسې په پیل شو او سرازو اول کې یو راپور ته امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې لمخې باید د مارچ په 10 د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي وای. د خبرو د پیل لپاره باید تشدد هم کم شوی وای، خو طالبانو ویل اول باید د حکومت د هغوی 15 بندیان خوشی کړي. په کابل ولایتونو کې خونړۍ حمله دوام لري او په کابل کې د داسې حکومت پر تشکیل چې د ټولو اړخونو استازي وي اوګدې ناندری او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په لړ کې ځنډ د سولې د خبرو د پیل لپاره اساسي خنډونه بلل کیږي. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیلي راپور لري. ورپسې به 2:19 پروګرامونه تاسو ته خبر شي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نای مشر مجیب خلوتګر په دې باور دی چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې د ولسواکۍ پر ډیرو مهمو موادو بحث نه دی شوی. خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې د دیموکراسي په اړه د طالبانو په نظر کې د بدلون نشټوالی د دله لپاره د اندېښنې وړ دی.
فرق بین طالبای کې در سالهای 1996 تا 2001
زنده نو سوال شپږ نه د طالبانو او د هغو چې په قطر او نورو ځایونو کې ناشته ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. خو د خپل واکمنۍ په موده کې څرګنده کړ چې انسانان او بشري ارزښتونه لکه د بیان ازادي د اهمیت وړ نه بولي او پروايي نه لري. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي کله چې له طالبانو سره د سولې خبري مطرح کیږي د شوزو د بشري حقوقو خوندیتوب د اندیښنو په سر کې وي. د اپریل د میاشتې په 18 د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په بهیر کې د شوزو رښتینی او با مفهوم شراکت ډیر مهم دی او لدې پرته سولې نشي ټینګېدلای.
بدون شک نگرانی بوده، نگرانی است و نگرانی است که ما بارها ابراز کرده بودیم در
جریان مذاکرات او در چمش امریکایی لوری سر په خبرو که هم مکرر نیاده کرده.
بل اصل انتخابات دی وستوالو طالبانو تیر کال د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال خلکو ته خبرداري ورکړې و چې په ټاکنو کې ګډون نه کوي. تر دې وړاندې پر رسنیو کې ډیرو کسانو چې طالبانو په انتخاباتو کې د ګډون له کبله ګوتې پرې کړې وې خبري وکړې. ټاکنې د دیموکراسۍ یو اساسي رکن دی. کچیر طالبان له یوې خوا د رای ورکونکو ګوتې پرې کوي، بل خوا څوک دا منلای شي چې د افغانستان نیمخامه دیموکراسۍ به خوندي پاتې شي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې حتی امریکا له طالبانو سره په موافقه کې دا مسله څنډې ته کړې ده. یوسف رشید وایي کچېری په بین الافغاني خبرو کې هم پر دې ټینګار ونسي موږ اندېښنه لرو چې ښایي دایمي سولې ته ونه رسیږو. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې په نیویارک کې د هغوی استازی و ازادي راډیو ته وایي چې طالبان اوس له سیاسي اړخه تر پخوا پاخه شوي دي. عبدالحکیم مجاهد په افغانستان کې د سولې د عالی شورا غړی توپ کړی دی. هوایی
زه باور لرم هغه برداشت زه د طالبانو لرم. تو اتلو سکلو کې
کافی سیاسي پختګي تر لاسه کړی دا دغه ارزښتونه چې مثبت ارزښتونه دي په اطلس کولونه کې هغه به د هر سولې په پرپلر کې هغه مفقود وي هغه به خوندي وي دغه ته به کوم سره نه رسیږي.
خو په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ سازمان څېړونکی پر لوجو په دې باور دی چې طالبان په وشبه کې په داسې ډله چې ډیموکراسۍ په غېږ کې ونیسي نصیب بدلېدلی.
The Taliban absolutely does not believe in democracy. As a matter of fact, its official position, which it states
Taliban
mutlaq
tawul democracy balani. Hakikat Taliban bar khala wa pana che pa pinzo jobo malumat kharawi har raz pa diara khpal mawqif tawziq kawi wa che democracy ghair islami da shaitan wasila aw par musulmanano da gharb lori ta ghis takhparawlo larada. بل روجو ازادي راډيو ته وویل چې د امریکا او طالبانو موافقه هم په افغانستان کې د ولسواکۍ د ارزښتونو دراکونکو په اړه چندان وضاحت نه ورکوي. د افغانستان د ملي شورا پخوانی غړي ملالۍ شینواري وایي چې باید دا ضمانت وشي چې که طالبان په افغانستان کې په برحاله سیاسي چوکاټ کې شاملېږي د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کېږي.
فکر کنن که اونا به زبان میگن که ما اراده داریم، ولی این کی ضمانت کرده که اینا تغییر خوردن و فکرشان تغییر خورده؟ اگر فکرشان تغییر خورده
حقوی شزو توایی چی شه اراده لری خدا ضمانت چو کوی چی ده حقوی فکر بدل سوی دی که ده حقوی فکر بدل سوی نو ده چل پارلا هم جنگیجی. د ملالۍ شینواري په نظر دا چې طالبان د اسلامي امارت په جوړېدو ټینګار کوي او اسلامي جمهوري نظام نه غواړي د هر افغان په ذهن کې د طالبانو د نیت په اړه شک پیدا کړی دی. خو طالبان څه وایي؟ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مخور او هغه کسان چې ځان د هغوی ویندویان معرفي کوي په دوامدار ډول له رسنیو سره خبرې کوي، ویډیویي بیانونه او عکسونه خپروي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال ټلویزیون او عکس ممنوع و. هغوی اوس خپل ویب سایټونه لري، په ټولنیزو رسنیو ښه فعال دي او حتی سیلفي عکسونه یې خپریږي. د طالبانو د دوحې دفتر په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ټولنې د دود پر اساس د ښځو ټول حقونه مني. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو راهیسي د هغوی په ترواکمنۍ لاندې سیمو کې وخت نا وخت د ښځو د صحرایي محاکمو قتل او سنګسار خبرونه خپاره شوي دي. په هغو سیمو کې چې طالبان واکمني لري انجونې ښوونځي ته نه ځي او د هلکانو تعلیم هم تر ډېره حده محدود دی. وستوالو طالبانو په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې پر ښوونځیو، پوهنتونونو، خبریالانو، ښځینه مامورینو او بشري فعالانو د ګڼ شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د وستوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسواکۍ د راتلونکي په اړه د اندېښنو مطرح کولو او په دې اړه خبرو ته لا وخت شته. د رپورټونو په حواله وستوال طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د افغانستان د اساسي قانون تعدیل هم د یو شرط په توګه رامخکې کړي. دا بیان د افغانستان حکومت رسما نه دی تایید کړی. د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه مساوي حق لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهور ریاست لپاره په دواړو انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې د اساسي قانون له تمامیت او حقوقو ارزښتونو به دفاع کوي چې په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې د خوندیتوب لپاره د زرګونو انسانانو وینه بهېدلې ده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون